سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو زموږه کله ازادي راډیو نه اورئ. نن چهارشنبه د خوت دوه ویشتمه په موکې د دې ساعت خبرونو ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخې دي. ګوتریش دغه څرګندونې تېره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون 18مې غونډې کې کړې دي. د ګوتریش په خبره د خبرو په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبرې کړې راغلي، نجونې او ښځې لا هم د خپلو حقونو په اړه د وحشتناکو پریکړو له یوې ټولګې سره مخامخ دي او موږ دغه وضعیت تر ټولو ډېر په افغانستان کې پستر ګوینو. ګوتریش ټینګار کړی چې هیوادونه او دولتونه باید وهڅول شي چې د ښځو په پرمختګ پانګونه وکړي او هغوی ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. وروسته یې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل او د کار په ګډون یې په بېلابېلو ټولنیزو چارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی وایي ټاکل شوی د دوی ستر مشر آیت الله علي خامنئي ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لیک د یو عرب ډیپلومات په لاس ورسیږي. رخچی دغه څرګندونې نن چهارشنبه د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته کړې دي. د ازادۍ راډیو د ایراني څانګې راډیو پردا د راپور له مخې رخچی د ډونالد ټرمپ د لیک د محتوا او دا چې د کوم عربي هیواد استازی یې تهران ته سپاري څه ونه ویل. ډونالد ټرمپ د کپو ولسمه وویل چې له ایران سره د اټومي پروګرام پر سر خبرو ته لیوالتیا لري او له همدې کبله یې د ایران ستر شرطه لیک لیکلای دی. ټرمپ هم د خپل لیک نور جزئیات نه دی خبره کړي، خو هیله یې څرګنده کړي چې ایران خبرو ته حاضر شي ځکه د پوینا خبرې د ایران په ګټه دي. ایران بیا مخکې ویلي تر هغه چې امریکا د فشار له سیاستونو لاس وانخلي له واشنگټن سره مخامخ خبرې ته به تر سره آماده نشي. د امریکا استازو جرګې تیره شپه د دولت د تعطیلۍ یا شټ ډاون کېدو د مخنیوي طرح تصویب کړې ده. د فرانس پریس د راپور نه مخې دا کار به د ډونالډ ټرمپ د حکومت په لومړنیو اونیو کې د اقتصادي فشارونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په استازو جرګې کې چې جمهوریت پال یې اکثریت لري، دا طرح په دې معنا ده چې دوی له خپل واکمن ګوند سره په هغه اقدام کې یوه خوله دي چې غواړي د دولت بودیجه د سږ کال د سپتمبر تر دېرشمه پورې وساتي. د استازو جرګې مشر مایک جانسن د دغه طرحې تر تصویب وروسته ویلي اوس د سنا جرګې وار دی چې د جمعې د شپې مخکې یا د دولت د تعطیلي له ضربو له جل مخکې دغه طرح تایید کړي. د ویلي چې سنا جرګه کې د ډیموکراتانو رایه د دغه طرحې د تصویب لپاره مهمه ده، کنه د ده په خبره د دولت د تعطیلۍ د عواقبو پړه به د ډیموکراتانو پر غاړه وي. روسي سرچینو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د دیرش ورځنۍ اوربند په تړاو د امریکا د وړاندیز عملي کولو ته لیوالتیا نه لري. رویټرز خبري اجانس نن چهارشنبه د دغو سرچینو په حواله ویلي چې د اوربند په اړه هر ډول هوکړه کې باید په جګړه کې د روسیې پرمختګونه په پام کې ونیول شي او د مسکو اندېښنې لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د اوربند د دغه وړاندیز ته چمتووالی ښودلی او له دې سره امریکا هم بیرته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بیا پیل ډاډ ورکړی دی. رویټرز سره په خبرو کې روسي سرچینو ویلي پوتین د اوکراین په جګړې کې برلاسی دی ځکه د دغه هیواد یو پر پنځمه برخه خاوره یې په ولکه کې ده. په اوکراین کې د امریکا له خوا د دیرش ورځني اوربند وړاندیز پرون د سعودي عربستان په کوربهتوب خبرو کې وشو، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه وایي روسیې نن سهار د اوکراین په مرکزي برخو توغندیز بریدونه کړي چې مرګ ژوبل هم لري. او د ایرلند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د مالی ستونزو له کبله یې له افغانستان سره د سږ کال پلان شوې سیالۍ لغوه کړې دي. ټاکل شوی وه چې د ایرلند د کرکټ لوبډله په جولای میاشت کې د افغانستان له لوبډلې سره یو ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې لوبې وکړي. دغه ټولې سیالۍ د ایرلند په کوربهتوب پلان شوې وې. رویټرز خبري اجانس د ایرلند د کرکټ بورډ د مشر وارن ډیوټروم په حواله ویلي افغانستان سره سیالۍ یې په بودیجه کې د لنډمهالی کمی له کبله لغوه کړي دي. دغه هیواد بیا سږ کال وړی د ویسټ انډیز او دغه راز انګلستان د کرکټ لوبډلو کوربهتوب کوي چې ویسټ انډیز سره د شپږو اورونو لوبلړۍ او له انګلستان سره درې شل ورځې لوبې لري. د خبري ټولګې ته موزه فرشته صحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. وړاندې د راپورونو په ترڅ کې به را سره واورئ چې تورخم کې دروازه لا هم د مسافرو او سوداګرو پر مخ تړل شوې ده او د خلکو ستونزې به هم واورئ.
پروډونو باندې ولاړ دي، هغوی ته مشکلات دي، مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي، لوی مشکلات خلکو ته ور پیښ دي د پولو د تړلو وجه نه.
او همداراز په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن د مالی کمښت له امله ځینې روغتیایي مرکزونه تړلي دي چې خلک یې اندېښمن کړي. د دغه راپورونو تفصیل وړاندې په خپرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوریدلی شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا هم خره غلاست پایل به وکړو. د نن ورځې پر راپورونو په تورخم کې د دواړو غاړو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د دروازې د خلاصون په هدف د جرګې ټاکل شوې ناسته لغوه شوې ده. مخکې ویل شوی و چې د جرګې غړي به نن چهارشنبې یو وار بیا په تورخم کې راټولېږي او په تورخم کې د راولاړې شوې ستونزې په اړه به بحثونه کوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین یو څه د لغوه کېدو خبرې کوي. د تورخم دروازې هغه غاړه هم د جرګې یو شمیر غړو ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نن ورځې ناسته لغوه شوې ده. لا معلومه نه ده چې د جرګې غړي به بیا کله ناسته کوي. د تورخم دروازه نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده چې د دواړو غاړو اوسیدونکو ته یې سختې ستونزې راولاړې کړې دي. په همدې اکله دغه راپور ته خوښي بیرته راګرځو.
ټاکل شوی و چې د تورخم دروازې د پرانستل کېدو او د غلطه د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تیر جرګې په دوام د خبرو دوهم پړاو نن پیل شي، خو د نن ورځې ناسته د نامعلومو دلایلو له امله لغوه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤل یونس مومند ازادي راډیو ته یوازې هم دومره ویل چې دا ناسته لغوه شوې خو د لامل په اړه هیڅ ونه ویل. په تورخم کې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له اړخه د جرګې غړي تر مارکو بازار تللي، خو د نامعلوم دلیل له امله بیرته جلال آباد ښار ته ستانه شوي. د دروازې اغاړه د جرګې یو غړي نیازولي شینواري ازادي راډیو ته وویل
غونډه کینسل شوه، بالکل غونډه کینسل شوه، نو نن خو کینسل شوه او مخکې به پته لګي ورځو ټاکل شوه زه به تاته بیا ووایم.
یو شمیر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې د نن په ناسته کې د تیرې ناستې چې روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ شوې وه په پریکړو بحثونه وشي. د یکشنبې په ناسته کې پریکړه شوې وه چې په تورخم کې به اوربند ټینګیږي، د غراز به په لنجمنه سیمه کې د پوستې د جوړولو کار درول کیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي، خو نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه بند ده او په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د تورخم یو شمېر اوسیدونکي ویل تورخمه بي ځای شوي کسان لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي او لګنو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میر واحد ازادي راډیو ته ویل
دغه ځنه څو کورونه کډوال شوي موږ د سپینغار چین ولسوالۍ نورو ولسوالۍ وتره کډوال شوي دي. خواران په دیا کا روجا کې سرپنا نه لري، دغه سیستم ټول د خوراکي مواد ار څه خراب دي، دغه لار بندې د مونږ ته ډېر ستونزې زیږي.
د کرخي بلې غاړې د لنډي کوتل یو اوسیدونکي ګل محمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
زمونږه مقامي آبادی چې 4-5000 نفر دي هغه به ځای شوي دي، برا لنډي کوتل تر ختلې دي، هغه ته مشکلات دي، ترانسپورټرانو ته چې پروډونو باندې ولاړ دي هغه ته مشکلات دي، مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي، لوی مشکلات خلکو ته ور پیښ دي د پولو د تړلو وجه نه.
د تورخم دروازه د 13 فبروري میاشتې له 20مې راهیسې د پاکستان له لوري تړل شوې. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د یوې پوستې د جوړولو په خبرګون کې تړلې، خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفه یي ډول درې پرلپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې لامل یې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000
د اکرام الله اکرام راپور ته غوږ وایي چې په تورخم کې د راولاړې شوې ستونزې په کله یې له څو تنو سره خبرې هم کړې وې. د تورخم دروازه د سباند شل ورځی کېږي چې د مسافر او سوداګرو پر مخ تړل شوی دا او دواړو خواو ته ډیر ستونزې راولاړې کړې دي. په چې پدې کې ډیری خلک ډیری سوداګر د دې نه شکایت کوي چې موټر ولاړې د بار سره ولاړې دي. په همدې حق لمونږ غوښتل چې په دغه جرګې غړی او همداراز د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیریا هیئت غړی مخلص احمد سره خبرې وکړو. مخلص صاحب ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې را سره یاستی. کور ودان کا په سر کې راته وایي چې جرګه ولې لغوه شوه او د کومې خوا نه دا جرګه لغوه شوه؟ د خط د ډیورم خط یا هم د تورخم اخوا یا که د خوا د افغانستان خوا د خوا لغوه شوي؟
سلامونه درناوی تاسې ته او ستاسې ټولو اوریدونکو ته. متاسفانه زموږ لخوا مشکل نه و. اما هنګي په نشتون سره زه فکر کوم چې د خیبر پختونخوا د تورخم د مشرانو ترمنځ د هغوی لخوا چون موږ ته پیام راغی او چې دغه جرګه نن نه کېږي نو هماغه په اساس باندې دا لغوه شو.
که دا راته ووایي چې دا اوس وخت کې څه باندې شل ورځې کېږي چې دا لاره بنده ده، سوداګرو ته څومره زیان رسېدلی دی او شاوخوا سیمې کې خلک په څه وضعیت کې دي؟
تاسو ته معلومه ده چې ورځ کې تقریبا د شپږ سوه اووه سوه اته سوه لاریو په شاوخوا کې دواړه لورې ته تګ راتګ کوله، نو په دې هر لارې کې به نه یوازې تجار بلکې په دې کې ترانسپورټر همدارنګه بشري قوه د مختلفو سکتورونو خلک چې ده د دغه لارې څخه استفاده کوله. دغه شل ورځ چې لاله بته شوی دی نه یوازې افغان لورې بلکې د پاکستان لورې سوداګرو لپاره او لسونو لپاره او په مجموع کې د دواړو دولتونو او حکومتونو لپاره چې ده لوی اقتصادي زیان دی.
د تورخم د دروازې بندیدل د یوال ځل نه دی چې دا دروازه د مسافرو او د سوداګرو پر مخ تړل کیږي، خو دا واره دغه تړل کیدل ډیر اوږده شوه چې خلکو ته هم څنګه شتاسو هم ویل ډیر زیان ورسوه سوداګرو ته، ولته به ځای خلک هم په ستونزو کې وي. دا راته وایي چې علت یې څه ده، ولې دومره وغځول شوه دغه دروازې تړل کیدل؟ دا د افغانستان د خوا د کوم شرایط دي چې نو منل کیږي په ماینس کې، یا هم کومې خبرې دي چې په تیرې جرګې کې وشوي او علت یې څه دی چې دومره ډیر وغځېده دا خبره؟
ستاسو د خبرو په تایید سره دا همدا ځل نه ده چې دا لاره بند شوې، خو هم چې دا سو سو وا چې دغه ستوزیو پیدا کېدل او لارې بندېدل، ولې یا په حکومتونه خپل بناسته کول او دا مشکل بالیدل، لیکن دا سر ډیر وزن دیدل او زمونږ تجار چې د هر وخت زمونږ طاق تجارت ته دی مراجعه کوله یا یې تماس نیوله چې زمونږ مالونه چې دا په لارو کې بند دي، اکثره مال چې دا سریع الفساد و هغه خوسا شو، نو د دغه په خاطر باندې د ننګرهار سوداګرۍ او پانګونې خونې او د مرکز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشرتابه په دې باندې لاس په کار شو چې دغه د لارې خلاصون په اړه باندې د تجارو دغه زیان او تاوان مخه ونیول شي. خدا چې ولې دا ځل دومره هغه وکړم، مخکله د څخه چې مونږ دا اواز کو دوه ځل چې دا ناسته شوی و د حکومتي چارواکو ترمنځ په تورخم کې، ولې متاسفانه چې هغه هم پایله نه درلودله او مونږ چې تقریبا دوه ورځ د مخه یعنې د یکشنبې په ورځ په تورخم کې ناسته وکړه، دواړه لورې هلته د چمبر مشرانه مو او همدارنګه قومي مشرانه مو په ډېره ښه فضا سره په دې توافق ورسېده چې دغه لاره باید خلاص شي او کومه دستبندي باید وشي او د دې تر څنګ کومه مرازیه چې ده هغه باید حل شي. نو نن نیت و چې بیا ناسته وشي، ولې متاسفانه نن ناسته ونه شو، خو دا به انشاءالله دغه مشکل حل شي او کومه سو اختلاف چې هلته موجود ده هیله کوو چې هغوی خپلو منځو کې مشرتابه سره حل کړي او زموږ لورې د افغانستان لورې د چمار لخوا هیڅ مشکل نشته. موږ هر وخت حاضر یو چې هغوی سره په دغه ستونزې په هوارولو کې کینو او دغه دروازه خلاص شي، نه یوازې سوداګر بلکې عام ولسونه چې مسافر دي مریضان دي او همدارنګه دواړه لورې چې دا ډېر کډوال چې د بې ځای شوي دي هغوی د روژې په مبارکه میاشت کې ډېر تکلیفونه لیدلي، بېرته ځای په ځای شي او دغه مشکل حل شي.
ډیر مننه کپ اخر کې دمر ته وایي چې څنګه چې تاسو ویل د افغانستان له خوا کوم ستونزه نشته شرایط هر څه دوی منلي خو بیا هم د پاکستان او یا هم د پولي اخوا دغه ستونزه هغوی کوم شرایط لري او په کوم شرایطو دغه دروازه بند کړی ده او هغه کوم څه دي چې هغوی د پاره د حل او یا د منلو وړ نه دي چې د دروازه نه خلاصي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې په دغه موضوع باندې دغه جرګه دواړه لوري چې دا خپله هغه خلکو خبره چې هغه منازعات باندې مونږ وخت اخیستی وو چې باید خپله دغه موضوع حکومتونو سره شریک او د حل لاره پیدا شي. مهم په دې باندې به همدا نیت و چې ناسته کېدله او انشاءالله یو تفاهم ته او یو دغه د ستونزې حل لپاره رسیدو. خو متاسفانه مونږ هم نشو کولای چې هلته لاړ شو او هغوی هم او دغه جرګه او نشو چې دغه اصلي ټکی او اساسي مشکل باندې به خبره کېدله.
مخلص صاحب که په لنډو کې اخر کې دام راته ووایي چې آیا د راتلونکي ناستې او یا هم غونډې دپاره نیټه معلومه ده چې کله به بیا غونډه کېږي که لا نامعلومه ده دا خبره؟
نیټه خو زه فکر نه کوم چې دومره ځنډ شي. امکان لري که سبا یا بل سبا یا هر وخت چې خلک لا خلکو لخوا مسج زمون چمبر ته راغی نو زمون چمبر مشران تاجران حاضر دي چې راشي هغوی سره ناسته وکړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان مخلص احمد د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر هیئت غړی را سره په خبرونه کې وو.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله 13 روغتیایي مرکزونه یې تړلې دي. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې چیرې بیړنۍ مالی مرستې ورته ونه رسیږي را روانې میاشت کې به یې 14 نور مرکزونه هم وتړل شي. یو شمېر کورنۍ وایي له کومه وخته چې دا مرکزونه تړل شوي ماشومان یې د خوارځواکۍ تر څنګ له سختو ننګونو سره مخ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په دې راپور کې
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي د نړیوالو مالی مرستو د کمیدو له امله یې په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه تړل سوي او د ګڼو نورو د تړل کېدو خبرداری هم ورکوي. سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ په 11مه د ریلیف په ویبپاڼه خپور سوی ویلي دي د بودجې د کمښت له امله یې په افغانستان کې 13 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. د ادارې ویلي په دې مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو ترڅنګ د دوی د بیلابیلو ناروغیو یو درملنه کېدله. د ماشومانو د ساتنې د غنړیوالې ادارې خبرداري ورکړای چې که بیړنۍ مالی مرستې ورسره ونه سي راتلونکي میاشت کې به 14 نور داشن مرکزونه هم وتړل سي. د ادارې ویلي چې دغه 23 روغتیایي مرکزونه یوازې په جنوري میاشت کې په ټول افغانستان کې 144 زره ماشومانو ته خدمتونه رسولي دي. یو شمېر کورنۍ هم وایي ورسته له هغه چې دا کلینیکونه تړل سوي ماشومان له سختو کړاوونو سره مخ سوي دي. د ننګرهار ولایت تاچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لایق شینواری ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلاتو سره لاس او ګریوانی وو. دغه ماشومان هم سوی تغذیه لرو مونږه په دې ولس کې ډېر کمزوري ماشومان لرو. یعنی ډېر خپل ماشومان ډېر خپل کومک ورسره کېده دي ته هغه کوم چې د لپاره مناسب کوم درمل دي د وی دغه مونږ پړنې ورته وو ته هغه پړنې ورکول کې دي نور د وی ورکول کې دا ډېر خپل کار دغه واتن استکار زمنګ څلور خاریو چې موږ ته دا کلینیک منځور شوی او بدبختانه چې
د کاپیسا ولایت د لاسای ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د وو ماشومانو مور هم چې نه یو غوښتل راپور کې نوم خپور سي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مشکلات
د راپور له مخې د افغانستان په شمال کې د دې مؤسسې یو روغتیایي مرکز چې هر میاشت د څه باندې 2000 ناروغو ماشومانو درملنه کوي ټاکل شوی په راتلونکو اونیو کې د بودیجې د نشټوالي له امله وتړل سي چې په سلګونو خوارځواکي ماشومان به یې له بیړنیو طبي خدمتونو په برخې سي. سیف د چلډرن ویلي د دې مرستو کمیدو سره د هغو مؤسسو او بنسټونو ملاتړ کوونکي فعالیتونه هم ټکنی سوي چې له خوارځواکو ماشومانو سره د درملنې په برخه کې مرستې کوي. د یادونې ده چې د WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر مخکې په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې نږدې 200 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړلي چې په ټول هیواد کې 5.5 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو د عام روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالی ویلي و د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه سته. د دغه وزارت مسؤلینو په بیلابیلو ولسوالیو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د جوړېدو لپاره د بودیجې د بیلولو ادعا هم کړې وه او د افغانستان د روغتیایي سکتور د ستونزو د هواري او پیاوړتیا لپاره یې د نړیوالو مرستو په راجلبولو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان اړوند راپورونه مو واوریدل. اوس هم ورزو د نړۍ خواته یو نړیواله موضوع بره واخلو. د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې په تړاو د دیش ورځنۍ وربند لوړاندیز یو ورځ وروسته روسیا اوکراین یو پر بل حمله کړي دي. دغو بریدونو کې مرګوبله او مالی زیان هم اوښتی دی. پرون د سعودي په کوربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د دیش ورځنۍ وربند وړاندیز وکړ چې اوکراین یې منلو ته چمتووالی وښود. تفصیل د اسدالله په دې راپور کې
روسي او اوکراین د دوی ترمنځ د اوربان تر وړاندې 100 ساعته وروسته تیر شپه یو پر بل هوایي بریدونه کړي دي. د روسي دوه توغندي د مرکزی اوکراین پر کریوري خار لګیدلی چې د دې خار د والی سرهی لیساک په وینا یو تن پکې وجل شوې دی. د روسي بل هوایي برید د اوکراین پر بندري خار اودیسه باندې شوې چې د یوې بارونکو بیړۍ څلور تن عمله پکې وجل شوې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلي د دوی د هوایی دفاع سیستم د روسیې د بریدونو پر مهال فعال وو او یو شمیر بریدونه یې شن کړي دي. د اوکراین پر خارکیف خار هم د هوایی بریدونو راپورونه ورکول شوي او د کیف خار شاوخوا لسو سیمو کې تیره شپه د هوایی بریدونو د خطر زنګونه وهل شوي دي. دا بریدونه څو ساعته وروسته تر هغه وشول چې اوکراین او متحده ایالاتونو د سعودي عربستان په کوربتوب په جده کې د لوړې کچې خبرې پای ته ورسولې. بلورتا د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې د هوایی دفاع سیستم تیر شپه شپږ بی پیلوټ الوتکه نسکوري کړې دي. دغه وزارت ویلي چې یو بی پیلوټ الوتکه د کریمیا ټاپو وزمه او 15 نورې د تور سمندرګي پر فضا وشتل شوې دي. روسي چارواکو دغه راز ویلي چې د خپل خاورې په لویدیځه سیمه کورس کې د اوکراینی ځواکونو په ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی. روسیا غواړي چې دغه سیمه څخه اوکراینی ځواکونه وباسي. دغه ځواکونه 13 اگست میاشتې کورس ته ننوتل. د دوړو هیوادونو تازه بریدونه داسې محل تبادله شوي چې د سعودي عربستان په قربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د دیرش ورځنی اوربند وړاندیز وکړ. اوکراین دغه اوربند ته چمتووالی وښود چې سملاسي امریکا بیرته ورسره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو د پایل اعلان وکړ. که څه هم د روسیې لخوا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویل شوي، خو رویټرز اژانس د یو شمېر روسي سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی لیکلي د روسیې ولسمشر دغه وړاندیز ته لیوالتیا نه لري. دغو سرچینو ویلي چې روسیا یو شمېر ضمانتونه غواړي او په دې لاټه کې ده چې ټولې اندېښنې یې باید رفع شي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه به راتلونکو ورځو کې له پوتین سره خبرې وکړي تر څو د وړاندې شوي اوربان په اړه د هغه ژمنه ترلاسه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا بیان خبریالانو ته ویلي د اوکراین او هلته د جګړې د درولو په اړه پریکړه خپله د روسانو کار دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم خراب لست. د د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولین وایي سکال کندهار شاوخوا دروي سره ټنه انځر د شاوخوا یو سل یو دېرش میلیونه ډالر په ارزښت بهر ته صادر شوي دي. بلخوا د انځرو سوداګر وایي چې د کندهار د انځرو زیاته برخه هند ته صادرېږي او له حکومت غواړي چې نورې سوداګریزې لارې هم ورته خلاصې کړي څو د حاصلاتو د ډېرېدو پر مهال بازار اشبانه شي او دوی ته هم زیان ونه رسیږي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
په کندهار کې د وچې میوې د بستهبندۍ مرکزونه اوس مهال انځر هند ته د صادرولو لپاره بستهبندي کوي. د یوه بستهبندۍ مرکز مسؤل جمیل احمد وایي سږ کال د انځرو صادرات ښه وو خو د ناروغۍ له امله حاصلات لږ وو چې همدا کمی د انځرو د بیې د لوړوالي لامل شو.
سږ کال خو الحمدلله خو صادرات یې ښه وه حاصلات یې په یو کم اندازه هغه یو څه مرضونه هغه باغو چې کړې وه یو څه کم وه خو بیا الله پاک ډېر ښه بازار ورکړي ښه صادرات یې ډېر ښه وه نو ښه په پروش ورسېدل انشاءالله ښه په ښه قیمت ووتله. غوښتنې مو نو دغه دي د دولت څخه چې دا تجارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي د یې په داخل کې رقم د یو د فابریکو ته یو بار کې داس نور ضرورت یې هغه ماشینري هغه ورته برابر کې او د نور هیوادو سره هم یو ارتباط ونیسي نور هیوادو ته هم د زموږ صادرات واسطي یوازې هندوستان ته ځي یو کم کم یو دوبۍ ته هم ځي داسې یو څوک څه کې دوبۍ ته هم.
د کندهار او زابل د انځرو حاصلات شش کال د ناروغۍ له امله کم شوي وو. اوس مهال د کندهاري انځرو لویه برخه هند ته صادرېږي خو سوداګر وایي که حاصلات ډیر سي یوازې هند ته صادرات بسنه نه کوي. د عزیز الله او رحمت الله په نومونو د انځرو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو هیوادونو بازارونه هم ورته خلاص کړي ترڅو د حاصلاتو د زیاتوالي پر مهال د دوی د محصولاتو قیمت ونه لویږي.
ساش کال چې ډیر ژر خلاص و اصلي د اصل کمښتو ساش کال په انځرو جړی کړیو مراجع کړیو نو څه سره کم سی و موږ غوښتنې دا دي چې باید موږ انځرو ته نور هم باید په نور ملکو کې هم باید مارکیټ ته پیدا شي باید خرڅ شي اوس یوازې وې هندستان ته ځي
زموږ معلومه چې دی یوازې انډیا ته ځي نو چې نور ملکو ته صادرات وسی موږ په خوشاله کیږو چې نور مارکیټونه موږ تخلاص شي نو په دغه موږ ډیر خوشاله کیږو شش کال خدای و چې مرزونه کړی و دغه کم انځر کم و.
د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین وایي سږ کال د انځرو حاصلات او بیې دواړه شوي. د یادې خونی مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي په تیرو نهو میاشتو کې له کندهار څخه دروي زره څلور سوه پنځه نوي ټنه وچ انځر صادر شوي چې ټول ارزښت یې شاوخوا یو سل یو دېرش میلیونه امریکایي ډالر دی.
په دا تیرو نهو میاشتو کې دروي زره څلور سوه پنځه نوي ټنه د دغه جملې څخه یوازې وچ انځر صادر شوي دي چې دغه ارزښت یو سل دېرش میلیونه اته سوه اتلس زره او اته سوه اته شپېته امریکایي ډالر کېږي.
د کندهار شاولیکوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي خو هر کال د وچکالۍ ناروغیو او د لارو د بندېدو له امله کروندګر او سوداګر سخت زیان ویني. سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نوو نړیوالو بازارونو د موندلو ترڅنګ د صادراتو د اسانتیاو لپاره لارې هم خلاصې کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وس هم د روزي اړوند ستاسو را لګل شوی پیغامونه
د روزي رنگونه
د روسیې د رسېدو سره سم یو شمېر مستحق کورنیو ته د لومړنۍ اړتیا وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي او موږ د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
نوم مې صدف دی او موږ معمولا په روژه ماتي کې پکوړې تیاروو چې کچالو نوش پیاز رومیان تازه دنیا شنه مرچ میده کوو او ورسره د نخود اوړه زیره مالګه چاټ مساله وچه دنیا مکس کوو او په غوړو کې سره کوو او ورسره کورنۍ چکنی هم تیارو چې تازه دنیا شنه مرچ او ګمیده کوو ورسره مستې نارنج مالګه یوزې کوو.
رادیو آزادی ټولو کارکوونکو ته اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې احترامات وړاندې کوم. نوم مې وحید الله سادات ده، د کابل ښار اوسېدونکی یم. د یو غاښو ډاکټر په صفت غواړم تاسو سره یو څو مهمې خبرې د غاښو د نظر نه په روژې مبارکې میاشت کې تاسو سره شریکې کړم. د غاښونو برس کول هم د پیشنمې نه بعد او هم د روژه ماتي نه بعد باید متصلا د غاښونو برس کړل شي. غاښونو مسواک استفاده کول، د غاښونو غړغړه کول او د غاښونو تار استفاده کول.
په راتلونکو څو شیبو کې